قدرمن اوریدونکو اوریدونکو د دیو خبری خبرونه پیل شول نن د سه شنبه یاد نه ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې 23 نیټه دا او د محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیمه دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانې ما زمونه زه شهید او لومړی تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سټکو ته دلته په واشنگټن کې د امریکای د چیړنې یوې ادارې یو اس آی پی کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خبرو پر مهال ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې سمې دي خو د تحریک مشرانو یې په سیمه کې د ویجاړیو تور د پاکستان په پوز لګولی. په دې اړوند دیوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین سره خبرې کړې دي چې وروسته به ستاسو لپاره په خبرونه کې مرکه هم شریکوو. بلې لوري ته په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې د ریاست لخوا د رسنیو د سنسرشپ پر ضد په سپریم کورت ته درخواست وسپاري او بل طرف ته وزیر اعظم عمران خان په واشنگټن کې وویل چې پاکستان په ټوله نړۍ کې تر ټولو آزاده مطبوعات لري. بلې لوري ته په پښتونخوا کې شوې یوه نظر پوښتنه ښیي چې د قبایلي زلو د ماشومانو او ښځو یوه لویه شمېره د خوراک د نشوالي له کبله د یو شمېر ذهني او بدني ناروغیو سره مخ دي. تفصیلات څه دي او په دې خپرونې کې به ستاسو لپاره مرکې څېړنې لرو وړاندې کوو. به زموږ سره ملګري اوسئ. د دیوا قدرمنو لیدونکو تاسو د دغه خبرونه سرټی کې واوریدل او زو د مهمو موضوعاتو ولور ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مو په سرټوک کې دا هم یاد کړ چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په واشنگټن ډي سي کې یو اس آی پی چیرنیز ادارې کې د وینا پر مهال په پښتون ژغورنې غورځنګ هم خبرې کړې دي او نورې څه مهمې خبرې کړې دي. په دې اړوند غواړو چې تاسو سره تفصیلات شریک کړو. زموږ سره په خبرونه کې استودیو کې د محل ملګری شوې د زموږ همکار صدقه جان صاحب. سړی مشه په خیر اغلی صدقه صاحب. صدقه صاحب کومې خبرې چې نن وزیر اعظم عمران خان په یو اس آی پی کې کړې دي هغه کوم مهم ټکي تاسو دلته اوریدونکو سره شریکوي؟
بالکل بیخی یو خو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه. وزیر اعظم د پاکستان په یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې خبرې اترې کړې دي، خپل خیالات اظهار کړي دي. په دې کې ځنې د افغانستان سره تړلی یو موضوع دا چې وزیر اعظم وایي چې هغه به زر د طالبانو سره ویني، د افغان طالبانو سره ویني او غږ به پرې کوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینی. هغه وویل چې د دې نه وړاندې کله چې هغه منتخب شو وزیر اعظم شو نو د طالبانو یو پلاوی ورسره لیدل غوښتل، خو د افغان حکومت د مخالفت په وجه طالبانو سره د لیدلو نه ډډه وکړه. خو اوس یې په دې لړ کې د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ او د افغان صدر اشرف غنی سره خبرې کړې دي او طالبانو سره به ویني او غږ به پرې کوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته مذاکراتو ته کینی. یو دا مهم ټکی و. بل هغه په خپلو خبرو کې ومنله چې د پاکستان امنیتي ادارو او پوز په هیواد کې موجودو ځن وسلوالو ډلو سره اړیکې لرل او پوز ځنې وسلوالو ډلې په افغانستان کې د پخوانی روس یا شوروي اتحاد خلاف د جنگیدو د پاره دغه تنظیمونه جوړ کړي، خو اوس هغه ویل چې حکومت خپل تګلارې بدله کړې ده او د دغه وسلوالو ډلو د ختمولو لپاره اقدامات پیل کړي دي. او هم د دې په وجه باندې د دې په نتیجه کې هغه ویل، عمران خان ویل چې وسلوالو د پاکستان په امنیتي ادارو استخباراتي ادارو باندې حمله هم پیل کړي دي، خو هغه ویل چې حکومت به متوانیږي چې دغه وسلوالې ډلې د ختم کړي ځکه چې دا دغه په وینا د پاکستان په مفاد کې نه دي. عمران خان په پاکستان کې د اقتصاد په موضوع باندې هم خبرې اترې وکړې، خو هغه د اوریدونکو د وی وی ډیوا اوریدونکو کتونکو د پاره افغانستان یا سیمې سره تړلي موضوعات زیات دلچسپي وړ وینو. په دغه به خبرې وکړو. بل هغه د پښتون ژغورن غورځنګ په حق له هم خبرې وکړي، وی ویل
بلې
چې
هو په دې اړوند څه ویلي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ؟
هغه د پی ټی ایم داسې یو نوم خو نه خوستو نه خپنیغه، خو وی ویل چې دغه تحریک د پښتنو د ځوانانو دغه تحریک په قبایلی سیمو کې د خراب حالاتو په حق له چې هلته کې کوم کارجن جذبات موجود وو، دا تحریک دغې نه راپارېدلې دی. خو د تحریک هغه ویل چې د تحریک د نیمکو هدف چې دی دا پوز دی. هغه پکې عمران خان بیا پکې په قبایلی ضلعو کې د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره چې کوم انتخابات وشول دا غي ذکر وکړو، او وی ویل چې د دې په نتیجه کې به اوس هلته کې حالات سم شي. عمران خان دا هم ویل چې د بل کوم حکومت نه زیات د هغه حکومت په قبایلی سیمو کې د پرمختیا لپاره تر ټولو زیاتې پیسې مخصوص کړي دي، په دغه سیمو کې د دغه سیمو د پرمختګ لپاره به لګوي. عمران خان نه پوښتنه وشوه چې د ګلالی اسماعیل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال ده، او دا وخت په هغې باندې نن د امریکې یو معتبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو رپورټ هم دی چې ګنې هغه پټیږي او امنیتي ادارې د هغې د نیولو لپاره د هغې په کور چاپی وهي. نو عمران خان وویل چې داسې څه قدغنونه په د نشته دی د مدني ټولنې په فعالانو باندې، او دغه رنګ دا خبره هم رد کړه چې ګنې په مطبوعاتو باندې په پاکستان کې څه پابندۍ شته دی.
مننه صداقت صاحب ستاسو د معلومات څخه. قدر منو لیدونکو، دا مهال غواړو چې ستاسو سره یو بل مهمه خبره چې هم په دې اړوند چې د پاکستان وزیر اعظم په یو ایس آی پی کې کومې خبرې کړې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړوند، دې ته په غبرګون کې وی او ای ډی وا او د وی او ای ډی وا همکار رحمان بونیری د منظور پښتین سره خبرې هم وکړې، د هغه غبرګون هم راخیستلې په فیسبوک پاڼې باندې. تاسو دغه ټوله مرکه هم لیدلی شي، کوم چې کېدای شي شل دقیقې مرکه وي، خو لنډه مرکه تاسو ته دلته وړاندې کوو، تاسو به ځواب هم په ګډه سره وګورو او وابه ورو.
تنقید خو مون به جان نه دی کړی، هغه خبرې چې دغه عمران خان کړی دي چې فوج هلته ظلم کوي، مونږ هم دغه خبره کړې ده چې هلته ظلم کوي. دوی ویلي دي چې هلته څاروي انسانانو تباکارې شوي دي، مونږ هم هغه خبره کړې ده. د دومره ده چې د صرف بیان کړی دی، مونږ د هغې مطابق جهد کړی دی. د ده په غوښتنو کې دا شی نه و شامل، صرف یې په بیان کې شامل و. زمونږ پراپرلي مطالبات اغراض مقاصد دغه دي چې دا شی د حل شي. دا دای چې وایي هم چې یعنی تنقید یې شروع کړو یا د فوج د بیزتی شروع کړه، یا عجیبه خبره ده. یعنی مطلب هسې یو مثال در کوم، په کلي کې یو د سړی دی چې هغه هیڅ کار نه کوي، صرف نشه کوي، چرس کوي، چرسی دی که نه، هیڅ د کار روزګار نه دی، لانجې مار دی، لانجې کوي، او چا ټولو په مخ کې ښکار کوي، او چا ورویل چې نشه کوي چې نه ده زما بیزتی وکړه. دا مدام فکر او منطق کې نه مني هغه ټایپ خبرې دي. ګورم موږ اکسترا جوډیشل کیډینګ میسنګ پرسنز، دا داسې ایشوز دي، لینډ ماینز، قبضه چې دوی په کورونو په سکولونو کالجونو کړې، دا هغه دي چې دوی منلې هم دي او دوی ویلې هم دي، او دوی تر اوسه پورې په دې باندې انکار شوي نه چې موږ دا نه دي کړي. یو کار دی تا کړی دی، غلط کار دی، ما صرف بیان کړی دی. نو په دې باندې ته وایې چې صرف بیزتی، هیڅ بیزتی دې نه ده، شوه غلط کار دې کړی دی، صرف هغه بیان شوی دی. تا ته صرف د خبرې محسوس کیږي، او ته نه ګورې چې مونږ باندې کومې توپې واردلې دي. هغه راته هغه کې شک یو، یعنی هغه مو برداشت کړی دي. ته نه ګورې چې په مونږ باندې جازونو بمباری کړی دي، زمونږ کورونه ورن شوي دي، هغه به مونږ ته نه محسوس کیږي، په هغې به مونږ خبره نه کوو. دا کومه خبره ده چې تاسو به خامخا یعنی اگر خپل غو وینې چې موږ ته خبره وکړه، ته موږ ته خبره نه دي شوی، موږ ته خو اعمال غلط را سره شوی دي. نو د غلطو اعمالو بیانول حق موږ ته نه راکوي دوی. موږ سره چې کوم ظلم شوی دی، په هغه کې د ظالم د نام اخستلو حق موږ ته نه راکوي دوی. نو دا کوم قسم انساني حقوق شول؟ دا کوم قسم انساني رویه شوه؟ ها، دوی زورور دي، موږ کمزور یو، دوی ظالمان دي، موږ مظلومان یو، دوی جابر دي، مونږ شریف یو. بس صرف دا فرق دی، ها، دوی غیر انساني کارونه کوي، مونږ انساني. دوی د دوی ټول خبر غیر انساني دي. موږ غیر انساني کارونو لری کولو لپاره مطالبه کوو. دا فرق
زتمن اوریدونکو تاسو د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتون دغه غبرګون هم اوریدلو د محل زنور راپورونو ولور ته. خو نن به تاسو لپاره یو بل موضوع هم په خبرونه کې وړاندې کوو. تفصيلات به تاسو سره شریکو چې د کال 2001 د سپتمبر 11 کومه پیښه چې په امریکا کې وشوه، د نیویارک په ورلد سنټر او نورو ځایونو کې حمله وشولې. د هغو حملو مرکزي پلانونکي چې خالد شیخ محمد نومیږي، هغه اوس هم د امریکا په ګوانتانامو زندان کې بندي دی او د هغې د مقدمې اورونه به نن کیږي. زموږ رب د وی او اردو څخه زموږ همکار نیلوفر مغل په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې ملګری کیږي. تاسو ته به دغه تفصيلات وړاندې کړي. خدا محل زوبلې موضوع ولوري ته چې د افغانستان پړوندې او د ولسمشر ترامپ روسي سرګندونو ته په افغانستان کې هم سخت خبرګون خودل شوی. د افغانستان حکومت هم دې خبرګون خودلې او دا چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دوی به هیڅ کوم قدرت اجازه ورنه کړي چې د افغان حکومت یا د افغانستان خلیک نور خلق وټاکی. تفصيلات یې تاسو ته حکمل روان سادات په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د افغانستان دی روانې جګړې دی برخلیک په تړاو افغان حکومت دی امریکا دی ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو سرګندونو خبرګون خودلې ویلې دی چې افغان ملت هیڅ یو بهرني قدرت ته د خپل برخلیک دی ټاکلو اجازه نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ټرمپ پرون دی دوشنبه په ورځ دی پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې دی لیدنې پر مهال ویلې کوو غواړي دی افغانستان روانه جګړه دی وی او نه په موده کې ګټلې شي خو له دې عمل په دې کار اقدام نه کوي چې وینای په ملیونونو خلک وجل کیږي. دی افغانستان ولسمشرای منای دی ولسمشر ټرمپ سرګندونو خبرګون خودلې ویلې دی افغانستان دی نړۍ او حق هیوادونو څخه یو دی چې لاڅو بهرنونو څخه راوتلې او دی افغانستان ملت هیڅ یو بهرني قدرت ته دی خپل برخلیک دی ټاکلو اجازه نه د ورکړي او نه به ورکړي. ل ارک لخوا په خبره شوی اعلامیه کې افغان حکومت له امریکا څخه دی ډیپلوماټیکو اړیکو د لارې دی ولسمشر ټرمپ دی سرګندونو پاړه دی بینوی غوښتنه کړې کوم چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د لیدنې پر مهال کړې دي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي افغان دولت له نړۍ او په ځانګړې توګه له امریکا سره شراکت او همکاري د متقابلو ګټو او یو بل ته د درناوي پر اساس دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی موږ د سولې پر وستو کې د امریکا د همکاري ملاتړ کوو، اما زموږ د هیواد اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې د افغان مشرانو له ګډون پرته نشي ټاکل کېدلی. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکو یونس پکور له ډیوې سره په خبرو کې د افغانستان د روانې جګړې د پای او ګټلو په اړه چې تازه ولسمشر ټرمپ وکړي وایي که څه هم د دې خبرو اصلي مخاطب د پاکستان دولت دی، خو په وینا یې په ظاهره بڼه یې د افغانستان خلک خوابدي کړي دي.
هغه شناخت چې زه د ټرمپ څخه لرم هغه دا دی چې ممکن یو هفته بعد دی د خپلې خبرې بلکې اصلاح کړي او دا رقم چې افغانستان د نقشې د مخه محوه کوم. زه فکر کوم د ده مطلب دا و چې پاکستان ته یو افکار ورکوه چې هغه کلا چې ته په افغانستان ته غواړې د طالبانو په کومک جوړه کړې هغه در بربادوم. دا خبرې زه فکر کوم په ماتوا کې وه، پاکستان ته متوجه وې، مګر موږ افغانان لږ خوابدي کړي یو د ده خبرې.
د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر سره د لیدنې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دولت به هڅه وکړي چې طالبان ډیر ژر له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو همدار له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو کولو څه نه دي ویلي، خو وړاندې له افغان دولت سره د خبرو د پیل لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط ایښی دی. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
ولسمشر ټرمپ ویلی وه چې که وغواړي نو په لس ورځو کې دننه کولی شي چې افغانستان د نړۍ د نقشې څخه پاکي. په دې خبرې باندې سخت غبرګون خودل شوې ده او تاسو د افغانستان د حکومت غبرګون واوریدو خو خلک هم او د افغانستان ولس هم په دې خبره ډیر زیات خفګان څرګند کړي دی. راځي چې د هغوی غبرګون واورو.
عبدالقادر قلاتوالی مې په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي او پښتنه دلته پیدا کیږي د ټولو افغانانو په ذهنونو کې او د ټولو نړیوالو په ذهنونو کې چې په لس ورځو کې دا جګړه ګټل کیږي د امریکا متحده ایالات د جګړې ته ولې منتظر دي او آیا د دوی ګټې د جګړې په اوږدوالي کې دي؟ دا چې لس میلیونه انسانان وژل کیږي مفهوم څه دی؟ آیا دلته کوم اټومي وسله کاروي؟ آیا د بیا د بي د دوی لړیره مافي د یوې سپږې لپاره پوستین ورته اچوي؟ نو افغانان د دې جګړې نه جسمن او هم ستړي دي او اړتیا ده دي چې دا جګړه پای ته ورسول شي. اوس موږ کله دا چې افغانان د دې وړتیا لري په صورت کې چې بهرنۍ استخباراتي کړۍ پرېږدي دوی په یو ټغر کې نستلی شي دوی ټولې معذرې او ستونزې حلولی شي. خو زموږ خواهش دا دی د ګاونډیو هېوادونو سیمې هېوادونو او د نړیوالو نه مو دا ده چې نور د افغانستان په دې حالت باندې ورحمېږي او خپل را اوږده شوي لاسونه د افغانستان له خاورو نه لاړ کړي.
فکر وصل د وسی جرګه باید وایم چې د ټرمپ سرګردونه ډېره جالبه ده. زه فکر کوم چې ښاغلی ټرمپ باید مخکې دې نه چې عمرا خان سره کتلی باید د پاکستان د ګروپ الوان باید پوره معلومات یې درلودی. بدون شک د امریکا استخباراتو همدارنګه نظامیانو باید پوره په دې موضوعات باندې آګاه کړی. ستونزه په افغانستان کې نه ده، نن چې پاکستان غواړي چې جهاد افغانستان کې لاین کړي، د امریکا شتون په افغانستان کې دوی اشغال اعلان کړی او همدې لپاره انګېزه د وژلو د انکار انفجار ورکوي. ما دا ده چې ښاغلی ټرمپ په دې باندې نظر وکړي، خپل هغه ستراتیژیک پارتنر باره کې داسې خبرونه کوي، بلکې پاکستان سي همیشه یا امریکا یې ننګولی په مختلفو مسایلو کې باید دغه جنګ په پاکستان باندې وکړي تر څو پورې نور د ترهګرو نه لاس واخلي او نور ترهګرې ډلې په خپلو خاورو کې جوړې نه کړي تر څو هغه ترهګرې ډلې دنیا ونه ننګوي.
زه جلاب المجاهد خلق نماینده ما پولیسی جرګه کې زه فکر کوم چې دا ګیم د رئیس جمهور د امریکا او د پاکستان او د افغانستان خلکو ته یو ګیم جوړ کړی دی چې هر وخت وړي کولای شي چې په افغانستان کې صلح راشي. فکر کوم چې دا کار د امریکایانو د خونه او د پاکستان عمران خان د خونه او ډاکټر صاحب اشرف غنی سره چې چینی نو هم صلح راشي او هم نتیجه ورکړي. دوی چې څه وړي کولای شي او جنگ هم دوی ته ودا کړی دی افغانستان کې د صلح ناراضي د جنگ توګه کړی دی. یو خونه غوښتي چې شاو پاته ورکی، دوی خونه دوی ته شاو پاته ورکی، په دغه رقم باندې نتیجه نه ورکی.
حکمل صدات ډیو ریډیو افغانستان.
افغانستان د خلکو خبرګون مو د ولسمشر ټرمپ په سرګوندونو باندې واورید، خو ولسمشر ټرمپ د هند په اړه هم ځینې خبرې کړې دي او دا ویلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د ولسمشر ټرمپ څخه غوښتنه کړې ده چې د کشمیر د ستونزې په هوارولو کې د درېمګړي په توګه رول ولوبي. خو ولس د هند وزیر اعظم او هند دغه یو تور بلل دی دایره دونه کړی دا ویلی دی چې دوی کله هم د ولسمشر ټرمپ څخه داسې غوښتنه نه ده کړې. تفصيلات یې سدي او د هند خبرګون دی خبرو ته سدي تاسو ته مجاهد جواد وړاندې کړي.
هندوستان دا رد کړ چې ګواکې له ټرمپ څخه د کشمیر په مسله کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب غوښتنه کړې. په هندوستان کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ګول یا دوشنبه پورز د هغو څرګندونو پاړه یو سیاسي غوړ شو کله چې هغه ویل د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودي ورڅخه غوښتي و چې د کشمیر د لانجمنې مسلې په برخه کې دی د اسلام آباد او ډیلی ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر د نهه یسې شنبه پورز پارلمان ته وویل زه غواړم چې پارلمان ته دا ډاډ ورکړم چې د امریکا له ولسمشر څخه د لومړي وزیر نریندرا مودي لخوا هیڅ داسې کوم وړاندیز نه دی شوی. هغه په پارلمان کې دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې هغوی ورڅخه د ټرمپ د دغو خبرو په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې مخالفو رهبرانو هم له مودي څخه په دې اړه د شخصي بیان غوښتنه کړې تر څو دا په ډاګه شي چې له پاکستان سره د کشمیر په لانجه کې د دغه هیواد په سیاست کې کوم بدلون نه دی راغلی. ټرمپ دغه څرګندونې د ګولیا دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سره د یوې ګډې خبري غونډې په ترڅ کې وکړې. ټرمپ وویل که زه مرسته وکولای شم نو زه به خوښ شم چې منځګړی شم. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د ټرمپ د دغه وړاندیز تود هرکلی وکړ او ویل که داسې وشي نو ټرمپ به د بې شمېره کسانو دعا ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د نهه یا سه شنبه پورس د ترامپ د خبرو پاړه د هندستان غبرګون ته په کتو ویلی یقینا چې هندستان دا ډول غبرګون خودلی تر دې نور موږ د څه شي تمه کولای شو. هندستان تل دا ډول غبرګون خودلی، دوی د کشمیر په مسله کې هیڅ ډول مداخله نه غواړي. هغه وړاندې وویل هند تل ویلي چې دوی د کشمیر په مسله کې دوه اړخیزه خبرې غواړي، خو بیا دوی هیڅکله د خبرو میز ته نه دی راغلي. دوی منځګړیتوب هم نه مني او دوه اړخیزې خبرې هم نه غواړي. د ټرمپ د دغو څرګندونو په اړه ځکه د هندوستان لخوا کلک غبرګون څرګند شو چې هندوستان د اوږدې مودې راهیسې د دغو دوو سیالو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په مسله کې د دریمګړي د مرستې لپاره سره کرخه کاږلې. کله چې د ټرمپ د ادارې له یوه جګپوري چارواکي څخه د ټرمپ د دغو څرګندونو د سپیناوي په اړه وپوښتل شول، نو هغه وویل څرنګه چې ولسمشر په څرګندو ټکو وویل امریکا مرستو ته چمتو ده که چیرې د هند او پاکستان دواړو لخوا یې غوښتنه وشي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوب او مرکزی آسیا لپاره مرستیاله الیس ویلس په یوه ټویټ کې وایي په داسې حال کې چې کشمیر د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه دوه اړخیزه مسله ده، د ټرمپ اداره د پاکستان او هند هرکلی کوي چې سره کښېني او امریکا به مرستې ته چمتو وي. د سپینې ماڼۍ لخوا د ګولیا دوشنبې په ورځ په یوه خپور شوي بیان کې راغلی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې له پاکستان سره د سیمې د سولې، ثبات او اقتصادي نیکمرغۍ په برخه کې کار وکړي. هندوستان د اوږدې مودې راهیسې دا غواړي چې پاکستان دې په کشمیر کې د مسلمانو ترهګرو ډلو په لمنځه وړلو کې ګامونه پورته کړي، خو اسلام آباد دا ردوي چې د داسې کومې ډلې ملاتړ دې وکړي. پاکستان د اوږدې مودې راهیسې د کشمیر په مسله کې د امریکا د منځګړیتوب غوښتنه کوي، خو امریکا تر دې مخکې ویلي وو چې دا مسله باید د دوی ترمنځ حل شي. د کشمیر مسله د هند او پاکستان ترمنځ له دریو څخه د دوو جګړو سبب وه او لا تر اوسه هم د دغو دوو اټومي طاقتونو ترمنځ د شخړې اصلی مسله ګڼل کیږي.
درنو عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو، ستاسو د ملتیات څخه مننه کوو چې ته دا د مضمون سره په خبرونه کې مالیاس او دا مهال بیا هم زو د افغانستان ولورې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغو لانجمنو څرګندونو ته نه یوازې د افغانستان حکومت او د امریکا څېړنکارانو غبرګون ښودلی دی، البته دې ته د طالبانو ډلې هم غبرګون ښودلی دی. تفصیلات یې اخلو. دا مهال زموږ سره ملګری شوی دی د ویډیو لینک لاره د کانګرس د ودانۍ لمخې زموږ همکار احمد فواد لامی. ستړي مشوي په خیر راغلی لامی صاحب.
ډیره مننه، سلامات اوسئ
لامی صاحب. د ولسمشر ټرمپ په وروستیو څرګندونو باندې کوم غبرګونونه رامخته شوي دي؟ د افغانستان حکومت او د افغانستان ځینو چارواکو څه ویلي دي؟
د افغانستان د حکومت د غبرګون په حق له خمو د حقمل روان صاحب په رپورټ کې واوریدل، خو زه به بیا هغه دوه مهم ټکي دلته تکرار کړم. افغانستان حکومت په رسمي توګه د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د امریکا له حکومت نه په دې عقله وضاحت او سپیناوی غوښتی دی، او دای هم ویلی دی چې افغانستان حکومت به هیڅکله کوم پردی قدرت یا پردیو ملکونو ته دا اجازت ورنکړي چې د افغانانو برخلیک یا سرنوشت وټاکي. دا یوه خبره. او رابه شو د دې ته چې نورو سیاسي چارواکو څخه غبرګونونه ښودلې دي. په دې کې تر ټولو ډېر غټ غبرګون هغه د پخواني ولسمشر حامد کرزي دی. حامد کرزي په خپل بیان کې ویلي دي چې دغه وینا د ښاغلي ټرمپ چې پرونی د افغانستان په هکله وکړه، د ښاغلي کرزي په وینا دا د ټولو افغانو خلکو ته یو لوی سپکاوی دی. ولسمشر کرزي دا هم ویلي دي چې د افغانانو او افغانستان په وړاندې د امریکا د مشرتابه پټ نیتونه څرګندوي، او دا ښیي چې دوی ژوندانه او انساني کرامت ته هیڅ درناوی نه لري. دا یوه خبره. بله دا دی چې د افغانستان د انتخابات صدارتي انتخاباتو کې کاندید او د ملي امنیت یا قومي سلامتیا په شورا کې پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر هم یو اعلامیه یا بیان جاری کړی دی، او په هغه کې که څه هم د غندنې کلمه نه ده کارولې، خو ویلي دي چې د لسو میلیونو افغانانو د وژنې په هکړه د صدر ټرمپ څرګندونې د افغانستان د آزادو خلکو له تاریخي افتخاراتو، ملي غرور او عزت سره په ټکر یا تضاد کې دي. همداشان د افغانستان بل پخوانی امنیتي سلاکار ډاکټر رنگین دادفرس پنتا هم د ترامپ اعلامیه غندلې ده او هغه وحشتناک نسل پرست سیاسي پیغام بللې دی. د بلخوا د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر او مخکنی د کابینه غړي د عمر زاخیلوال هم پر خپل ټویټر غبرګون خودلې دی او سیاستمداران ته هم یو تانه ورکړې دی، ویلي دی چې د ترامپ دا خبرې دی هوغه ته ډالې وي کوم چې په افغانستان کې د بمونو د مور په استعمال خوخي سرګندول او یا د غار کلې کړې وو. او همداشان نور یو بل مهم به هم وایم، هغه د چې د افغانستان د مشرانو جرګې د سنټ مشر فضل الهادي مسلمیار بیا د امریکای صدر ته درواغجن خطاب کړی دی او د کانګرس باندې د امریکا غا کړی دی چې د صدر ترامپ د داسې خبرو مخه دی ونیسي. په امریکا کې هم کته هم رسمي خبرګون درس نه دی څنګه شوی، د امریکا حکومت څه نه دی ویلي، خو ځینې څېړونکو او څېړنکارانو پر حق لنی نظر خبره کړې دي. دوه بیزه تاسو سره شریک کړم، هغه یو دا دی چې د امریکا د جان هاپکنز یونیورسيټي د نړیوالو مطالعاتو یو ډانیل مارکی ویلي دی چې صدر ترامپ د افغانستان د موضوع حل ته یوازې د دواړخ نه ګوري، یا دا دی چې د پاکستان په مرسته سولې ایزي مذاکرې وشي، یا دا دی چې اټوم استعمال کې 10 میلیون خلک ووجني. په دې تنقید کړی دی دای دی او مظاهر ډول باندې دا خبره کړې ده. او بل دی چې طالبانو هم غبرګون ښکارا کړی دی، طالبانو ویلي دي چې د ترامپ دا خبرې چې 10 میلیون خلک وژل شي او یا افغانستان ورکول شي دا په سختو ټکو غندي. خو بیا د ترامپ دا خبرو دا خبرې چې ویلي دي چې د امریکا پاوت د پولیسو دند نه لري، د پولیسو رول نشي لوبولای، په سیمه کې طالبانو د دې خبرې ملاتړ کړی دی، هر کله کړی دی.
ډیر مننه لامی صاحب چې تاسو دغه ټول تفصيلات د لیدونکو سره شریک کړل.
سلامات.
دی وا قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د افغانستان په اړه چې د ولسمشر ترامپ کمی سرګندونه وی په هغه باندې بلا بلا خبرګونونه واوریدل، د طالبانو د افغانستان حکومت او همدارز د امریکا ځینو چیرونکو پرې خبرګون خودل او د افغانستان ولس هم خود هم خلزو د پاکستان ولوري ته. البته د ولسمشر ترامپ کوم دریس چې وو د 13-2 کلونو راهسي هغه د پاکستان په وړاندې ډیر سخت و، خو وروسته یو کې دغه د ریس کې یو څه نرمي لیدل شوې ده، دغه نرمي څنګه راغلي ده او دا چې اوس باندې دغه غونډي وروسته د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکی څنګه وی، آیا دا به لاټینګيږي او پرمختیا پکې راځي، او که څنګه په دې باندې هم پاکستان کې څېړونکو غږیدل دي. تاسو لپاره دغه څېړنه احسان محمد خان راغونډه کړې ده، په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو.
د دفاعي چارو سړنکار او د فوس پوخانه لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای، د امریکایي صدر ډانلډ ترامپ او پاکستانی وزیر اعظم عمران خان لیدنه د دواړو هیوادونو د لپاره مهم ګڼل کیږي. د پوینا امریکا د افغانستان دننه د جګړې ختمول غواړي او د دوی د توجه مرکز هم د سولې خبرو په لړ کې د پاکستان څخه کردار لوبولو غوښتنه ده. نو موریزیا تکړه د امریکا له لوري ځندول شوی دفاعي او اقتصادي دې کومک بیا روانولو وړاندې امریکا با دې تکتنه کوي چې پاکستان په دې حق لا سر ډول ګامونه پورته کوي.
میرے خیال میں اگر امداد کی بات ہوئی تو اسی وقت بحال ہوگی جب یہ تمام چیزیں وہ مطمئن ہوں گے کہ واقعی میں پاکستان میں تبدیلی آئی ہے اور پاکستان کی پالیسیز میں ایک قسم سے تسلسل ہے. اگر تسلسل نہیں ہوگا تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ دکھانے کے دانت اور کھانے کے دانت اور
دے وائی دا امداد او کمک خبر کی گی. نو دا دا پا خیال دا حق وقت را گرزے دے شی چے کل امریکا پا دے خبر اطمینان تا ورسی چے پاکستان پا رختیا پا خپل تگلار کی بدلون راوستے او دا بدلون کی تسلسل هم ولیدې شي، دا سینا چې اوازې د لنډې مودې لپاره ځنې ګامونه پورته کړي. د زیاتوي ک د تګلارې بدلون کوم اوږدمهاله نه وي، نو بیا به امریکا غني چې د خوراک د لپاره بیل او د خودلو د لپاره بیل غاخونه دي. په خوانه سېنېټر او ملت پال سیاستمدار افراسیاب خټکوای دغه یو غوړه موکوه چې د پاکستان اقتصادي او نورو ضرورتونو په اړه خبرې شوي وي، خو په زیاده دي عمران خان هلته هم د خپل هیواد سیاسي مشرانو سپکاوی پرې نه خودو.
د پاکستان د لپاره هغه خبره وایي چې په دې طریقه باندې چې اپلیکیشن خپل تاوتریخواله کم کی او امریکای نه بیا څه امدادونه په حال کې، ځکه چې امریکای پاکستان سره فوجي امداد بند کړی دی او چې کوم ترګری خلاف جنگ کې چې کوم پیسې ورکول هغه بند کړی دي، نو پاکستان خپل په دغه شي خو دې کوم ته معلومه ده چې عمران خان سره ډېر واک اختیار نشته، ځکه چې دغه خبرو باندې پالیسي جوړول یا د فیصلې کولو واک چې دی هغه دلته موږ ته معلومه ده چې چا سره دی. نو دا اوس هم یو لوی چیلنج دی. سوال دا دی چې آیا عمران خان کمزور حکومت چې هغه راغلی هم دی، بل څه خو زور دی او اوس هم ډېر بحرانو سره مخامخ دی او اپوزیشن ټول مخالف دي، خلک هم ورو مخالفت کې راپاسي، نو آیا هغه دومره لوی کارونه
د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اجاز خټکوای د ایران او افغانستان له وجې د پاکستان کردار د امریکا د پاره ډیر مهم دی او په منځنۍ موده کې د تاوتریخوالي وروستو د غلیدنه د اړیکو خکېدو په لړ کې یو پیل دی چې نتیجې به د عملی توګه ګامونو اغیستو سره تړلې وي.
امریکا غواړي افغانستان او ایران بارک پاکستان نمرستا، پاکستان نے امریکی نا واری کے ایس اے ٹی ایس کم پاکستان سر ہیلپ کی نور انٹرنیشنل فورم کے او دینا علاوہ اغواری کے اقتصادی مسائل کے عمر سے ہیلپ کی مختلف طریقوں سے یو ایس ایڈ او اوم سی جی او تجارت او سبل سے مختلف او کے انویسٹمنٹ حوالے سے او بل کے کم بندیزوں لگول او فوجی ٹریننگ دا نور امدادوں او کوالیشن فنڈ کے دے اگے اوم دا پاکستان دا واپس اور کی پاکستان ہم دے امریکہ نے تمل لڑی او امریکہ ہم پاکستان نے تمل لڑی اس گورو دا وقت
د ډانلډ ټرمپ او عمران خان د لیدنې په اړه په سوشل میډیا هم د عکس العمل خودنې لړۍ روانه ده. لیکوال او خبریال عمر مسعود لیکلي د ټرمپ او عمران خان د لیدنې لنډیز دا دی چې عمران خان د حکومت نه وړاندې چا واکمني وه هغوی زمونږ خبره نه منله او اوسنی حکومت ډیر کومک کوي. د مسلم لیگ نون ډلې یو مشر احسان اقبال هم په ټویټر لیکلی خوښشوی وزیر اعظم د غلیدنه د امریکا پاکستان اړیکې خکولو په ځای په مخالفه سیاسي مشرانو نیوکه کولو او کارولا. په سوشل میډیا د دې ترڅنګ د عمران خان د ګوند په لویانو هم خپل عکس العمل خودلې او په خپل پوسټونو کې د عمران خان واشنگتن ته سفر ستاینه کړې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
عزت من اوریدونکو څنګه چې وړاندې مو تاسو ویل چې موږ سره ملګری اوسئ او موږ به نن تاسو ته د امریکې د ګوانتانامو بی څخه خپل همکارې د اردو څنګه همکارې نیلوفر مغل سره غږیږو او په 2001 کال سپتمبر 11 نیټې باندې چې په نیویارک ورلد ټریډ سنټر باندې کوم حمله شوې وي، بریدونه شوي، د هغې حملو مرکزي پلانونکی شیخ محمد خالد شیخ محمد مقدمه یا قضیه نن اوریدل کیږي او نن پیل شوې ده. او همداراز په کال 2003 کې د پاکستان پر راولپنډي خار کې د نیول کېدو وروسته خالد شیخ محمد دا وخت په ګوانتانامو کې زندانی دی، خو نور په ګوانتانامو کې د پاکستان څومره قیدیان دي په دې به هم غږیږو. او نیلوفر مغل ته به په خبرونه کې هرکلی وایو. ستړي مشې، په خیر راغلی نیلوفر مغل. ډیره
مننه. مننه
که تاسو د لیدونکو سره دغه معلومات شریک کړئ، تاسو خدا محال په ګوانتانامو بی زندان کې یاست، هلته څومره پاکستانی زندانیان دي د محال؟
منځه دیتن کې تقریبا زموږ چې سلويخ کې دي او سلويخ کې شپږ کسان دیتن کې پاکستانیان دي. یو پکې چې کوم تاسو ذکر وکړو خالد شیخ محمد دی، یو دی امار البلوچی ددا سر نوم عبدالعزیز دی او دین علاوه ولید بن اتاش دد تعلق سوری دا خو د یمن والو دی کی بل دی سیف الله پراچا دی نغا ټول نه زیات عمر دی ټیم کی 71 سال 71 ایئر اولڈ دی اور محمد غلام ربانی اور عبدال غلام ربانی دا دوه روریان دی اور ماجد خان دا شپږ کسان پاکستانیان دی چې دی ټیم کې قید دی.
نیلوفر مغل د دوی پر ضد څه قسمه مقدمه یا قضیه در شوې دي کدا دغه معلومات ورکې د اوریدونکو سره شریک کړي؟
دا د 9/11 چې کوم دی ته دی وی چې دا د 9/11 پری ټرایل یعنی مقدمه دا اور دا پرون راشنه شروع شوې ده د پینځو کسانو خلاف ده. پینځو کسانو کې دوه کسان پاکستانیان دي، یو دی خالد شیخ محمد اور بل دی عمر البلوچی، اور دین علاوہ یو دی یمن ولید بن عطاش اور رمزی بن شبید دا نو تعلق ہم چھے دی یمن سر دی، اور مصطفی احمد الحساوی دا دا سعودی عرب دی. دا دی مان دی الزامون چھے دی آغا دا 9/11 دا حملے منصوبہ بندے دا جنگی جرائم اور ترخگرے دی اور مالی امداد القاعدہ دا پارا اور دا قتل الزامون دی پدری باندی دا دری زرا کسانو دا 9/11.
نیلوفر مغول ولس کاله تیر شوې دي د دغه پیښې څخه، خو تر اوسه پرې ولې د دوی مقدمه نه دي تر سره شوې؟
زه دا هیڅ وجه دا د دې چې کوم وی هغه دار چې شواهد نشته دي، یعنی ویټنسز نشته دي، او طریقې کار دا دي د ملټری کوټ چې سو پوری کته الزام اوم لګي یو قیدی باندې یا یو ملزم باندې، او تا ته چې دي قیدی چیرې هغه قبول هم کی، خو داغه باوجود هم طریقې کار دا چې سو پوری تو پورا شواهد دي ملو شوی دي مقدمه مخ کې نه پوزي. او دغه خبره دا ده چې دا کم قیدیان دي، دا پینځه کسان دوی د سی آی اے باندې چې کړه دي بلیک سایټ کې وو، دوی دا وی چې په موږ هلته کې ډېر زیات تشدد شوی دی، نو اوس د ډیفنس ټیم دا غواړي چې د دې تشدد حوالی سره دوی څه شواهد رامخ کړي، خو چې کوم د سرکاري وکیلان دي هغه وی چې موږ دا شواهد څنګه نشو رامخ کولې چې دې کې ډېر زیات کلاسیفایډ انفارمیشن دي او هغه موږ پبلک کول نه غواړو. او د درې موجدارا چې 2012 نه دا د پری ټرایل کې څه شروع شوی دا اور اس پورې درې ججان تبدیل شو، ارزل چې کوم نوی جج راځي اغه یو نوی دغه نسرین چې د نو د مقدمه آغاز کی، نو دې له امید دا کیږي د ډیفنس ټیم دا وی چې موږ امید لرو چې د هفته کې به د باقاعده مقدمه چې آغاز وکړي شي.
ډیره مننه نیلوفر مغل چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې ملګری شوی، او بیا هم خپل د ځان خیال ساتي.
ثانک یو مننه.
نو قدر منو اوریدونکو اولیدونکو د محل زو د قبایلی زلو ولورې ته چې یو مهم راپور د صحت او د روغتیا په اړوند راغلی دی چې د نظر پښتني وروسته په قبایلی زلو کې، البته په و قبایلی زلو کې داسې خایي چې ماشومان او میرمنې د سختو خوراکي یا د خوراک د نشوالي له کبله د سختو ستونزو سره د بدني او د ذهني ناروغیانو سره مخامخ شوې دي. تفصيلات تاسو حمید الله په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د کمی غذایت نظر پښتني یا نېشنل نیوټریشن سروې د هیواد د نورو سیمو په پرتلا په پښتونخوا خصوصا په شامل شو قبایلي ضلعو کې د ماشومانو او ځوانانو د ټوله خوراک په لړ کې يرون کې شمیرې خوده دي. د نظر پښتني تر مخه په شامل شو ضلعو کې د هیواد د کومې بلې سیمې په نسبت تر ټولو زیات 3.3% ماشومان سټنټډ یا د عمر په حساب پسکد او چیت پاتې دي. دا بیا په پښتونخوا کې 3% ماشومان دي. د غرنګ ویسټینګ یا د کټ په حساب د کم وزن 3.1% ماشومان په قبایلی ضلعو کې ښکار دي. دا په پښتونخوا کې په 15 واړه دي. دا نظر پښتونخوا کامی او صوبایي حکومتونو د ملګرو ملتونو د ماشومان نړیوالې ادارې یونیسف او اغا خان پوهنتون په شریکه کړي، او د نه پورس د دیش میری د میډیا سره شریک شوي. د یونیسف د غذایت او د خوراک او چارواکي ډاکټر سلما وایي
د ماشومانو خزو دواړو ته چې مونږ کله خبرې کوو نو دای د دواړو د صحت یا د غذایت په غبانی حالات چې کوم دی ډیر زیات خراب دي. د یا ډیټا کتا سره والی او پي کیو ګوري نو زمونږ سره ډبل نه ټریپل برډن دی. درې قسمه بوج دی په مونږ باندې. یو خدا دې چې لکه ویسټینګ ورته مونږ وایو چې رته ماشومانو چې کوم د ایدکت په لحاظ سره د وزن دی ډیر زیات کم دی. دویم که تاسو وګورئ نو اما شومان چې کوم دی آپ سکت پاتې کیږي، کمزوری دی یا سٹنٹڈ ورته مونږ وایو انګریزی کې، چې دای مطلب دا دی چې دا ذهنی صلاحیت چې کم دی نو اغم کم پاتې شو. دریم که تاسو وګورئ یو زمونږ ماشومانو کې هم او زمونږ لویو کې هم اوبیسیټی یا اوور ویټ چې کم دی، چې دا چا وزن زیات دی د اغه نه
په شامل شو ضلعو کې د 15 کال پورې د 30 فیصد ماشومان بیا عموما کم وزن دي. د هیواد په یو سیمه کې هم دا فیصدي د 40 فیصد نه کم نه ده. خو د پښتونخوا د هیلث سرویسز اکیډمي ډایرکټر جنرال ډاکټر جنباز اپریدی وایي د خوراک د کمی او غټه مسله په ځینې ماشومانو کې زیات وزن هم دي، او د ټول خوراک د نشوالي له وجې د شامل شو ضلعو 38 فیصد ماشومان د خپل عمر او قد نه زیات سربه دي. دی وایي په زنانو او ماشومانو کې د بیلابیلو مایکرو نیوټرینټس د کمی غټه وجه د غوښې، پیو، میوو او د سبزو کم خوراک دی.
چې کوم د غذایت صورتحال دی چیرې تقریبا د 2000 نه خاصه داسې حوصله افزا او قابل ذکر فرق ما په دغه کې ونه لیدو. غذایت یا نیوټریشن چې دی زمونږ په قوم کې یا په خیبر پختونخوا کې یا د پښتنو په علاقه کې کافی حد پورې موجود دی. بیا کوم خلک زموږ ماشومان، زنانه، سړي هغوی مختلف قسم شکایت کوي، یو د مجموعی طور د وینې کمی وي، بیا د مختلف چې مایکرو نیوټرینټ پته وي د غې د کمی په حواله سره په بدن کې مختلف قسم شکایات او بیماری پیدا کیږي. دا نوې ضلع دی د خیبر پختونخوا د عام خارونو نه بیا لږ زیات دی، هلته تکلیف زیات دی، غربت زیات دی، ځکه د براه راست تعلق د غربت سره هم دی.
د سروې تر مخه د مایکرو نیوټرینټ او هیموګلوبین د کمی ښکار انا او ماشومان 38 فیصد دي. 38.6 فیصد ماشومان د پولادو او وینې کمی لري، او په 38 فیصد ماشومانو کې د زنک کمی، او په 12 فیصد ماشومانو کې د ویټامین ای کمی هم دي. خو سروې وایي په پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې 50 فیصد ماشومان جنکې او هلکان د وینې د کمی ښکار دي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر. زما دا پوښ
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
دیوا قدرمنو لیدونکو ډیره مننه کوم چې تر دا د مزمون سره په خبرونه کې مالی از د محل زو د قبایلی زلو د انتخاباتو یا د ټاکنو په اړه وند یو راپور ولورې ته چې په تیرو یا وروستیو ټاکنو کې د میرمنو برخه چې واغه 28 فیصد وا کوم چې خ فیصدی ښکاری، او خو بیا هم ځینی کاندیدان یا نوماندان لکه ناهید افریدی د دیوا سره په خبرو کې ویل دي چې د دې امکانات او دغه شمیرې لا زیاتې دي، شي خو که سیاسي ګوندونه د امنیت له کبله وتوانیږي لاړ شي او دغه سیمو کې خپل کمپاینونه ترسره کړي وای. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوو په راپور کې چې ستاسو لپاره ریاض حسین ارشد مومند البته راغونډ کړی دی.
د الیکشن کمیشن وایان سهیل احمد وای د قبایلی ضلعو په تیرو صوبایي ټاکنو کې 1.2% سړو او 28.6% زنانه ووټونه چولی دي. سهیل احمد په وینا دا فیصدي د هغه ووټونو ده کوم چې د ټاکنو په ورځ اچول شوي. سهیل احمد دی وته ویل د ټولو رجسټرډ 28 لک ووټونو په حساب د زنانه ووټ اچولو شرح 28.6% ده، کوم چې په اول ځل د صوبایي ټاکنو په سیمه کې سختو حالاتو په حساب یو خشره ګڼل کیږي.
زما په خیال چې کوم دا سیمې دي یا کومه علاقه دي، نو دا یقینا چې یو خو دا د پښتونګۍ شکار دي، یو دا آبادی چې دا ګزارې ده چې کېټ بل کډیر ده خوره وردا، خو درې خبرې د اډوکیشن او دا څنګه ده کې چې کې د سیمې د خواتین سره ریشو تعلیم کې نه هم کم دي، او نسبتا دغه پورا علاقہ د خوف او د شکارونو نو دغه په خیال مختلف فکر دي چې تاسو پدې ته په دغه نظر کې کېږئ چې دغه وجه کې دی شي.
سویل احمد زیاتوی په قبایلی ضلع کې د زنانو تر ټولو زیات ووټ په کورم ضلع کې اچول شوی. سلور سلویخت اشاریه پنځه فیصد زنانو ووټ اچولې، کوم چې د خیبر پښتونخوا نورو ضلعو نه د زنانو ووټ اچولو زیاته شره ده. خو د خیبر ضلع نه ټاکنو کې برخه اخیستونکي ناهیده پریدي وایي په نورو قبایلی ضلعو کې د زنانو ووټ اچولو کې ډېر خنډان موجود دي.
چیز اگین اور دیکھتے دا خبر کوم چې سیاسي عمل انصار شته بسرانه نه تنظیم دی یو سیاسي پارټي نه تنظیم له مضبوط دی نه سیاسي هغه مایندسټ د خلکو جوړ دی تر څو ګورې چې دا سیاسي عمل نه شروع شوی دی خلکو د ذهنیت نه بدل شوی نه دا هر څه دکی چې زګج آزاد د خلکو ووټ ورکي هغه چې کله څه ولا مطلب څه انټرست وي د هغه د موټرانو څه د لږوی چې هیڅ څه ان ان هغه ته ان ریټرن څه ملایوي چې هغه زی ووټ پانه کې ادروایز دی نه دی.
سوهیل احمد وای پر اکلون کې ټاکنو کې د زنانه ووټ چولو شر زیاتولو لپاره پلانونه لري.
په دې کې هم د سیول سوسایټي په دې کې هم د میډیا د قبایلی امایدي نو د دې د تعاونو چې کوم د کوم دغه موږ په کار یو او موږ دغه ته هم د درخواست کوو چې تاسو په دې کې الیکشن کمیشن سره غوښتنې تعاون وکړي.
سوهیل احمد وای په قبایلی ضلع کې جمهوریت هلې ځلې سیوا کې دو سره به د نارینه او زنانه ووټ اچولو کچه هم زیاتیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، بیوا شبقدر.
تاریخ کې په لومړی ځل په قبایلی ضلع کې انتخابات شوې دي. دغه ټاکنې څنګه تیرې شولې په دې اړوند څېړنه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ریاض حسین.
په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شوې ضلعو کې په صوبایي چوکو عامې ټول ټاکنې ترسره شوې او په دې ټول ټاکنو کې زیاتې چوکې د سیاسي ګوندونو په ځای آزادو کاندیدانو ترلاسه کړې دي او د رایې د اچولو شرح هم کم راغلې ده. ماهرین وایي چې د ملک غټو سیاسي ګوندونو په دغه ټول ټاکنو کې په وخت اونه کړې شول چې وټران ځان ته راواړوي او ګټل شوې زیاتره چوکې د سیاسي بنیادونو په ځای په شخصي بنیادونو ترلاسه شوې دي. په دې هکله په ژوندۍ خبرونو نظر لرونکي صحافي طاهر خان وایي په دې عامو ټول ټاکنو کې پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون چې د ملک دوه غړ ګوندونه دي چوکې ندی ترلاسه کړي او دغه پاټو په ټیکټ ولاړ کاندیدانو ته وټونه هم زیات ندی ورکړي شوي.
مسلم لیگ نون یا پیپلز پارټي هغه بالکل دغه نوم نه او په ډیر زیات رائے مستری وټونه ما کوي په ځنه زمي ګډه غړي زیات کم دي. زما خیال دی دغه پارټیانو خپل یا خدای تنظیمي حالت دومره زیات مضبوط نه دي یا هغه دومره توجه کمپین کې نه ورکړي. په پاکستان کې قبایلی سیمو لپاره خو زیات شته کارونه کړي دي. مثلا که د خیبر پښتونخوا نوم شو یا قبایلی علاقو کې اصلاحات شي یا انضمام شو یا خلکو ته هغه ون مین ون ووټ چې ورته وي چې هر کس په خوښه ملکانه نه وټونه اچول اوس هر سړی خپل رایه استعمالول شي دا پرس پارټۍ په وخت کې شوي دي. دواړو پارټیانو هغه چې ورته وي کیش نه کړل د هغه استعمال نه کړی.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه هم په خپل اداریه کې وایي چې که یو اړخ ته په ټول ټاکنو کې کم اٹھونه اچولی شوی دی خو بلخوا پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند یو چوکې هم نه ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي چې په اتیش لکه رجسٹرډ اٹھونو کې صرف و لکه 15000 اٹھونه اچولی شوی دی. په دې ټول ټاکنو کې د 1400 چوکو د پاره 215 امیدوارانو برخه اخستو چې پکې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف 15 چوکې ترلاسه کړي دي. شپږ آزاد امیدوارانو ګټلې دي، یو د عوامي نېشنل ګوند، دوه د جمعیت علماء اسلام، یو د جماعت اسلامي او یو چوکې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي میر کلام چې د پښتون تحفظ موومنت مرسته ورته حاصله وه چوکې ترلاسه کړې ده. په مجموعي توګه په 15000 اچولې شوي اټونو کې د تحریک انصاف ګوند ته 1,02,000 اټونه اچولې شوي دي. جمعیت علماء اسلام ته 1,08,000 اټونه ورکړې شوي دي. جماعت اسلامی 15,500، عوامی نیشنل گوند 26,500 او د پښتون تحفظ موومنت کاندیدانو یو کم 26,000 اټونه اخستی دي. پیپلز ګوند ته 15,800 او مسلم لیگ نون ته 2,203 اټونه ترلاسه شوي دي. د الیکشن کمیشن د نتیجو مطابق شپږ آزاد امیدوارانو په مجموعي توګه 209,600 اټونه اخستی دي. صحافی او سیلنکار شمس محمد وای آزاد کاندیدانو اگرچه د پاټې په ټیکټ نه د غټلې خو بیا هم دوی سیاسي اثر ورسوخ لري. دوی زیاتوي د کم رائے د اچولو بنیادی وجہ په ځای اوسیدونکو کې شکونه مخې ته راتلل.
اول سیک ده چې دا سی باقاعده د سیاسي ګوند سره به ډایرکټ تعلق نه وي، خو ان ډایرکټلی دا د سیاست د تیرو شلو پنځشتو کالو راشي او یو برخه پاتې شوی دي. کم تر ناوت وجه چې دا د درې ورځې د ما په ذهن کې کوم راځي چې یو خدای مخې نه لګون چې کنفیوژن کم دي. شپږشتم آئینی ترمیم
خیبر پختونخوا کې شامل دو وروستا پړومبی زل دا ټول ټاکنې شوې دي او په دغه سیمو کې د مقامی حکومتونو د انتخاباتو عمل لا پاتې دي. امید سرګندېږي چې دې ټول ټاکنو سره به ځایي خلکو ته د هغوی حقونه میلاو شي او د نوي کل نوي قیادت په هم مخې ته راشي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، مردان.
عزتمن اوریدونکو، دا مهال یوې بلې مهمې موضوع ولورې ته څنګه چې وړاندې متاسته په سرټکو کې هم وویل چې په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې د ریاست لخوا د میډیا د سنسرشپ پر ضد به سپریم کورت ته درخواست کوي، خو بلې لورې ته د وزیر اعظم عمران خان په وینا چې دلته په واشنگټن کې کړې وه ویلي وو چې پاکستان په نړۍ کې تر ټولو آزاده میډیا یا رسنۍ لري. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوو په دغه راپور کې چې اورنګزیب خان را لېږلې ده.
جدا پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د پاکستان په شخصي میډیا د مخالفو سیاسي ګوندونو جلسې جلوسونه خودرو باندې بندیز روان دي او پاکستان په میډیا مخالف سیاسي ګوندونو خصوصي توګه پاکستان مسلم لیگ مشر مریم نواز جلسې ځکه نه خودل کیږي چې په حکومت او پوز سخت تنقید کوي. د میډیا بندیزونو پر ضد د مخالفو ګوندونو اتحاد چې پکې نه سیاسي ګوندونه شامل دي فیصله کړې ده چې د سنسرشپ پر ضد به ستره محکمه کې خواست جمع کوي. د مخالفو سیاسي ګوندونو د اتحاد چې د سینټ چیرمن لری کولو لپاره جوړ شوی دی وایي ستره محکمه ته تلو سره سره به حکومت پر ضد د احتجاجونو لړۍ هم پیل کوي. د اتحاد کې شامل پاکستان پیپلز ګوند یو مشر نیر بخاری په میډیا لګول شوی بندیزونو په حق لوي چې یو جمهوری حکومت کې د میډیا ازادي بنیادی خبره وي او کچرې په دې میډیا باندې بندیز لګي نو دا د جمهوریت خلاف خبره ده. نیر بخاری وی په میډیا بندیز د جمهوریت پر ضد دی او د خلاف به قانوني لارې خپلو. حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مریم اورنګزیب وی کچر په میډیا باندې به بندیز ممکن وو نو کال 1950 نه تر اوسه پورې به یوازې دلته پوځي امیرانو حکومت کولو. دوی وی په پاکستانی میډیا موجوده حکومت قبضه کړی ده. په دې حق له د بشري حقوقو یو فعال او خبریاله ماروی سرمد وی د وخت په پاکستان کې په میډیا سخت بندیزونه روان دي او پاکستان تحریک انصاف حکومت واړی میډیا یوازې د دوی مده وای.
اپنا ایجنډا تو ہے حکومت کا پی ٹی آئی اس کی فاشسٹ ٹینڈنسیز تو خاص طور پہ فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ہمیں نظر آ گئی تھیں.
ماروی سرمد وی د پاکستان تحریک انصاف حکومت خپل یو ایجنډا دا او د میډیا آزادۍ په حق له د پاکستان تحریک انصاف فکر فاشسٹ دی. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم د یو بیان تلاره په میډیا لګول شوی بندیزونو غندنه کړې ده او وایي هغه ګوند چې سلور میاشتو پورې یې احتجاج کولو اوس چې حکومت ته راغلی دی نو تنقید نشي برداشت کولی. دوی وایي کم حکومت چې د مخالفو ګوندونو تنقید نشي برداشت کولی هغه ته جمهوري حکومت نشو ویلی. پاکستان هسې هم د خبریالانو دپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې شامل دی، خو د میډیا ازادۍ دپاره کارکوونکي وایي چې صحافت باندې بندیز د صحافیانو وژنې نه هم زیات خطرناک عمل دی. بل خوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په امریکا کې دا خبره کړې ده چې پاکستان کې میډیا مکمل آزاده ده.
در درنو عزتمن اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې حال امریکې ته سفر کوي چې پاکستان د ډیرو پیسو پورې وړې ده او د کال 2013 راهسې چینی په تیر یو کال کې تر اوسه پورې 14 بلیون ډالرو قرضونه اخیستي دي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي الیاس خان په خپل راپور کې.
په ملکی تاریخ کې په لومړي ځل پاکستان صرف په یو کال کې 14 بلیون ډالر غیر ملکی قرضې اخیستي دي چې مقصد یې غیر ملکی قرضو قسطونه ورکول او درآمدات ترلاسه کول وو. د ټریبیون اخبار د رپورټ تر مخه په دې 14 بلیون ډالر قرضو کې د پی ټی آی حکومت 14.6 بلیون ډالر قرضې اخیستي دي، کوم چې په یو کال کې د حکومت لخوا د قرض اخیستو د ټولو نه غټه کچه ده. بقایا 2.4 بلیون ډالر په جولای 2013 کې د موقتی حکومت په وخت کې غسته شوی دی. په دې قرضو کې 5.5 بلیون ډالر د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او قطر نه اغسته شوی دی، خو د رپورت تر مخه حکومت دا رقم په خپلو سرکاري قرضو کې نه ښایي او صرف 0.5 بلیون ډالر د قرضو ریکارډ ښایي. د خزانه وزارت وایان ډاکټر نجیب په وینا، متحده عرب اماراتو او سعودي عرب نه اغسته شوی قرضې سټیټ بینک اف پاکستان سره د ریزرو په توګه پرتې دي او دا حکومتي خرچو لپاره نشي استعمالېدی. په دې 14 بلیون ډالر قرضو کې ټولو نه زیات 6.5 بلیون ډالر قرضې د چین نه اخیستل شوې دي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینئر جرنلسټ زیشان حیدر د دې قرضو په اړه صدا سے ہوئے.
یہ قرضوں کا معاملہ بڑا سنگین ہے اور اس میں زیادہ قرض لینے کے بعد بھی پاکستان ابھی کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ خود ڈالر کو ریز کر سکے کہ وہ اپنے تئیں سے قرضوں کو دے سکے.
دا قرضو دا معاملہ ډیر سنگین دا. دوم رازیات قرض اغستو باوجود هم حکومت په دې پوزیشن کې نه دی چې اقتصادي حل زلې سیوا کړی. د برآمداتو یا ایکسپورټس په حواله سره هم څه خاص کامیابی نه دی ترلاسه شوی. د هیواد گروت ریټ یا اقتصادي ترقی کم ده، خاص کر د تیر حکومتونو په پرتله. نشان حیدر زیات کړه چې حکومت تبا اوس یو مؤثره اقتصادي تګلار خپلول وی او کچری داسې اونشي نو هیواد به د قرضو د بوج لاندې پروت وی. بل خو سینیئر جرنلسټ فدا حسین وای چې قرضې اغستل څه بده خبره نه ده، خو اصل خبره دا ده چې دا په داسې مدونو کې استعمال شي چې ورسره اقتصادي حل زلې سیوا شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د وینا وا
کله چې حکومت شروع کو بین انصافه مسله والا پاکستان په څه قرضې واپس کوون کې وي دي ټولو برو په خپل دې په لکه د دې چې کوم اکونومک پالیسی دا ګور قرضه کو اخلي یو ملک خو خو قرضه داسې چې هغه سره جی ډی پی ګروت سیوا کیږي. قرضه دومره بد نه ده، خو یو قرضه ده څه قرضو دلی او بیا په نو خپل قرضې ورکې. نګور نواز شریف قرضه اخیستم والا نواز شریف حکومت د نواز شریف حکومت قرضې واپس کړیم دي. د جی ډی پی ګروت چې اخري کال کې مکوونو 4.8 یا 5% پر رسیدلی قرضې خو دې اخلي، خو د ټولو نه نیگیټیو شیز دا روان دي چې جی ډی پی ګروت وسو د 3% نه هم کم کاری دې نه هم کم روان دي، اوس په نور کمی.
د اوسنی مالی کال د کل بیرونی قرضو ډیټا یا شمیره تر دې دمه خو نه ده ترلاسه شوی، خو د تیر مالی کال د دریم پټر یا سهمایي ختمېدو سره د پاکستان غیر ملکی قرضې 1.15 بلیون ډالر ته رسیدلی دي. وزیر اعظم عمران خان په ملکی قرضو کې ریکارډ زیاتوالي د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی، کوم بچې د کال 2018-2013 پورې د پاکستان پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون حکومتونو کې اغستې شوي درنو قرضو او د دې د استعمال پلټنې کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
او مرکبا زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار صحیح
دا هر انسان جوان باید تبل لپارا یو مثال جوسی
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د جیوه قدرمنو لیدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پاته ورسېدل. خو چېرته ځیمه د دې خبرونې وروسته به د ډیوه ډاکټر خبرونه اورئ د مجاهد جواد سره. او که غواړئ چې د شپې ډېر ښکلې ښه خوبونه وګورئ او ښه وده شئ، نو دغه خبرونه خامخا واورئ، ځکه چې د دې خبرونې موضوع هم په بېخوبي باندې ده. هغه کسان چې بېخوبه یي یا خوب نه ورځي، د شپې د هغوی لپاره د حل لاره څه ده؟ د ساسره په خبرونه کې ډاکټر همیل مکیږي. تاسو کولی شئ د ټلیفون لارې په دې خبرونه کې برخه والی. ستاسو قربانه او مزه منزه شهید. او د دې خبرونه پروډوسر بختار شاه صاحب نه هم مننه کوو، د انجینرانو څخه هم ډېره مننه. او تاسو ته هم ښې شېبې غواړو، ښې چارې غواړو. سلوړه او آباد اوسئ.